سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساس پروګرام ته ځانګړې شوې پیدا شي په واسطه د رادیو په څپو کې نه بلکې ولې شوې چې د ټوئیټر فیسبوک او یوټیوب لري هم وګوري او اوري د خبرونې موضوع د جنور پر تعلیم درسته مدتونو په لړ کې د پانتونو د دروازې تړل کېدو په اړه شوې زموږ همکار احمد چبر به پکې ساسي کوربوي اوس به خبرونه تور شو د امریکا اروپایي ټولنې او د یوولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانو نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بې رحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانی، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي دی چې طالبانو افغانستان اشغال او ولګړي برمته کړې دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دی چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه یې په یوویشتمه پېړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکارانه خبره لیده. اورزګان کې طالبانو درويشتنه په مسر کې په دروغ وهله. اورزګان کې د طالبانو د اولی ویان د احسان الله احماس نن ورځ د ریډیو ته ویل چې په دې شلو کسانو کې د غلا او اخلاقي فساد په جرم نن د دې ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې او ورزشلو په خاړ کې د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې په مسر کې په دروغ وهل شول. د کسانو د وهلو لپاره طالبانو د تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې د ملي راډیو تلویزیون څخه اعلانونه هم کول او د خلکو څخه غوښتنه کول چې یاد ورزشلو په خاړ ته دي او غراز د ټول خار دکاندارانو ته اعلان کړی و چې په دې ورځ دی هلته ورټول شي. بل خو بیا د دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د یادو کسانو شمیر درويش تنه و. د ایران د تیاتر او سینما لوبغړی حسین محمدی د هغه 500 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستۍ نکرریو کې د بسیج ملشو دی او غړی د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږ ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نومړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نو خو د هغې ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د ډسمبر په 16 وویل شو نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی خبره هغه د نومبر په انځمه په خپل کور کې نیول شوی او په ایران کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهره کې شو د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا مینې د مړینې په وړاندې پیل شوې دي. په سلګونو کسان نیول شوي دي او په سلګونو نور ته بیا د اعدام سزا اورول شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنګټن ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایډن سره د هغې له کتنې سره هم مهاله اعلان شوې ده. زلنسکي 2 ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته وینا وکړه چې له دوی سره شوی مالی او پوزی مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله دیموکراسي پانګه ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مکوم له پهنتونونو دنجونو د ممانیت پریکړه بدن لريواله ټولنې او طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي دلته دا مسله لمیل منو سره په خبرونه کې چیرو. طالبانو د سیشن بی پروس په یو مکتوب کې امر وکړ چې ټول پهنتونونو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پوری معطل دی. طالبانو چې پروس شکل د اگست په 15 کابل ونیو له هغه وروسته له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتي دي چې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي. د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د پرسمت پیژندلو لپاره شرایط برابر کړي دي او نړیوالې باید پرسمت پیژني. دې هدف ته د رسیدو لپاره د نړیوالو یو غوښتنه په خوا داوه چې طالبان دې بشري حقونه رعایت کړي په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق. نړیوالو له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي ور پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس چې دوی د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د هغو هیوادو له عکس العمل سره مخامخ شول لکه قطر چې لا هم د دوی د سیاسي دفتر کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د پریکړې قطر اندېښمن کړی او مایوسه کړی. سعودي عربستان، متحد عربي امارات، بحرین، ترکیه او د اسلامي همکاریو سازمان پر طالبانو ژغ کړی دی چې د نجونو پر مخ سمدستي د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د نړۍ د پیاوړو هیوادو په ډله کې د امریکا متحد ایالاتونه، جرمني، فرانسې، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، جاپان، هالند، ناروې، اسپانیا، سویس او اروپایي ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې دا پریکړه به له دوی سره د اړیکو پر څرنګوالي منفي اغیز وکړي. د دغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر لوړو زده کړو او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیزونه سملاسي لرې کړي. دغو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې له عامه ژوند څخه به د میرمنو د لرې کېدو لپاره د طالبانو طرحه شوي پلانونه له طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو د تعامل پر څرنګوالي اغیز وکړي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې طالبان د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو ته د پوهنتونونو له پریکړې وروسته څومره لری شوی دی. کېدای شي چې د طالبانو ځینې خواخوږی دا ووایي چې پروا نه کوي. آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د ټکنالوژي په مټ په یو کلی بدله شوې ده، له نورې نړۍ پرته د واک چلول ممکن دي؟ دلته مو په خبرونه کې میلمنو ته بلنه ورکړې ده. هر میلمه چې په خبرونه کې راسره ملګری شو، تاسو ته به معرفي کړم. سم دستي د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی راسره په ټلیفون ملګری دی. استاد ستانکزی، خبرونه تشه راغله.
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. خوشاله اوسئ.
سلامت استاد څنګه تاسو په باور د دې پوهنتون پریکړه لډیر پراخ نړیوال عکس العمل سره نه ده مخامخ شوی؟
کاملا مننۍ نړۍ لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، اوس په یو کلی بدله شوې ده. او نړۍ هر هغه هیواد چې یو څو درې نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان رسمي غړیتوب لري، دوی مکلف دي چې د خپلو قوانینو ترڅنګ ځینې بین المللي اسناد، قراردادونه، معاهدات او میثاقونه ومني. د نه منلو په صورت کې دا داسې معنا لري چې ټول بشریت ته یو ډول تقابل او مقابله کول دي. بنان دا پوسنی نړۍ کې چې د دې ټول نړۍ د تجمع مرکز ملګری ملتونه او دغه منشور او په پورې اړوند نور د نړۍ مساکونه دي، د دې نه رعایت له وجې نه دا په ډېر جدي ډول یو عکس العمل له ځان سره درلود چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تقریبا د نړۍ اکثریت هیوادونه او بین المللي سازمانونو د دې عمل پروګرام د عکس العمل درلود.
استاد سنگزی، آیا دا به یوازې تر عکس العملونو پورې محدود شي او کنه نور پیامدونه به هم ولري؟
ګوره، په دنیا کې ځینې میکانیزمونه د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې وجود لري. څکه چې یو هیواد یا یو دولت سره د چین طالبانو اداره لا تروس پورې دنیا د یو دولت په عنوان نه پیژني، اما حتی ځینې گروپونه، حتی جنایتکار باندونه چې ځینې بشری ضد اقدامات کوي هغه تر تحریمات لاندې راځي. البته دا په یوازیتوب تحریم نه وجه کېږي، البته دا مختلف پړاوونه لري. ډېر لوی خطر دا ده چې طالبان په مجموع کې تر تحریم لاندې راشي، او په دې توګه دا خطر د هر ورځ په تیریدو سره چې طالبان کوي دا احتمال ډېر زیات وجود لري. که تاسو په یاد وي، په مخکني حکومت د طالبانو کې هم یو ځلې دا تجربه طالبانو درلودلې ده چې د اسامه بن لادن په قضیه کې او د بشري حقوقو د نقض په مسلې کې طالبان تحریم شول، چې بالاخره د سپتمبر د 19 نیټې په پایله کې بیا دنیا د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ځینې اقدامات طالبان په زده کلتور غوي چې د هغوی هغه حکومت وپرځو. یعنې دا احتمال وجود لري چې که چېرې دا وضعیت تغییر ونه کړي، تحریمات یا بین المللي تعزیرات طالبانو اداره تهدیدوي.
ستاسو تر همدی خبری پوری د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې لخپلو متحدانو سره په دې ارتباط په خبرو بوخته ده. آیا همدا خطر پسې په زیاتی دیو دی چې د طالبانو پر ضد د تحریمات وضع شي او یا فشارونه پی زیات شي؟
زبنه کوم چې دا تهدیدات یعنی تحریم تهدیدات د واکمن ادارې چې په کابل کې ده د په ضد د هر ورځ په تېره دو سره رالنډېږي. دا ځکه چې اوسنی وضعیت د ټولو بینالمللي کنوانسیونونو سره په ټکر کې واقع کېږي.
مننه صدیق منصور هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، د دوی هم هرکلی کوم. تاسو خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور د پانتونونو د دروازو بندول د نجونو پر مخ په نړیوال سره د طالبانو پر اړیکو څه تاثیر وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو مېلمنو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لبده مرغه دغه پریکړه به نه یوازې د نړیوالو سره په اړیکو بلکې د افغانستان له قهرمان او میړني ولس سره په اړیکو ډېرې بدې اغېزې ولري. هم به د افغانستان کورنۍ سیاست او کورنۍ اړیکې ډېرې ترینګلې او ورانې ویجاړې کړي، او هم به دغه پریکړه چې په صراحت سره د الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت له ټول احکام او فرامینو سره په ټکر کې ده، د افغانستان او نړۍ په کچه، هم په اسلامي نړۍ کې او هم په بشري نړۍ کې پراخ مشکلات راولل کی د حکومت پر وړاندې. چې دا اوس هم او تاسو ګورو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په ډېر صراحت او جدیت سره دغه پریکړه مرګونه ګڼلې او له طالبانو یو غوښتي چې دغه پریکړه واخلي. د افغانستان دننه هم دغسې حرکتونه روان دي. د پوهنتون یو استاد دانم لوړو زده کړو وزارت نه خبر شو چې خپل ډیپلوم او اسنادو ته اور اچول دي دغې پریکړې په غبرګون، او دغسې د پوهنتونونو د استادانو پراخ لړۍ روانه ده چې هغوی استفاده د لوړو زده کړو وزارت او خپلو پوهنتونونو ته لیږي. موږ فکر کوو چې دا د افغانستان د خلکو د پرمختګونو نه یوازې موږ د میندو او خویندو او زموږ د راتلونکو نسلونو د اناګانو د سوي او علمي ظرفیتونو سره ستره جفا ده، بلکې د افغانستان د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د پرمختګونو سره به ستره جفا وي.
مننه منصور صاحب، تاثیراتو به پخبرون که وړاندې هم راشو. د اسلامی علوم او شریعت د پنځي استاد محمد ناصر شفیق هم پخبرون کرا سر ملګری شو. شغل شفیق پرونی ته شرغلی د شریعت په پنځي کې سلامت د شریعت په پنځي کې د دې پریکړې په برخه کې څه خبرګون څرګند شوه دی؟ څه خبرګون راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کې شک نشته چې اسلام د ژوندانه د هر اړخیز نظام او توګه د زکرو پر اړه باندې ډېرې صریح لارښوونې لري. منګه د قران کریم له نصوصو څخه او د احادیثو له نصوصو څخه دا سې دلایل لرو چې علم په نارینه او خزینه دواړو طبقو باندې فرض دی. دا یو حق نه بلکې یو شرعي تکلیف دی. نو په دې بنیاد باندې که د افغانستان اسلامي امارت دغه پریکړه کړې وسی، دا نه یوازې دا چې د عصري علومو په پوهنځیو باندې بد اغېز شیندي، بلکې د اسلامي او شرعي علومو په پوهنځیو باندې هم بد اغېز شیندلی دی. ځکه زده کړه چې د قرآن کریم د آیاتونو له مخې چې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقرا بسم ربک الذی خلق الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم دغه پنځایتونه چې د وحي لمرني پنځایتونه دي. د محدثینو او د مفسرینو په ان باندې دا په انسان باندې د پرزونی او احسان په توګه چې په قلم باندې د علم د ذکر لپاره یو احسان په الله کړی د ذکر شوی دی، او دا ذکر یوازې د نارینه او نه بلکې د خزینه هم حق او هم شری تکلیف دی. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې داسې باب دی چې فعلم انه لا اله الا الله، پوښه چې الله نه پرته بل برحق معبود نشته. دا په دې معنا ده چې د علم لاسته راوړل
شفیق صاحب محترم، دا ستاسو دا کومه توضیح چې وکړل او آیت شریف مو هم ولوست، نو کوم کسان چې له دې سره مخالفت کوي آیا له آیت شریف سره مخالفت دی؟
نه، دا د هغوی داسې برداشت دی چې چونکې په احادیثو کې یو داسې عبارت راغلی چې هغه اصلا موضوعي حدیث دی.
نه دلته او بخشه استاد، کله چې آیت موجود او بخشه، کله چې آیت موجود وي نو به حدیث ته بیا ولې څوک مراجعه وکړي؟
آیت خو طبعا کله چې موجود وي دا غي نه استدلال کله کله قطعي او دلاله وي چې ډیر صریح څرګند وي چې هر څوک ته پوهیږي، اما کله کله اتیا د دې وي چې احادیث دا غي تشریح وکړي. یعنی په دې معنا چې من کله په قران کې دغه د وحي 15 آیتونه چې لومړنی الهي وحي ده دا څنګه لیکيږي چې دا پیغمبر ته یو د لوستلو حکم دی، په دغه تر څنګه دا استدلال او دا استنباط چې د هر چا ذهن وته نه رسیږي چې دلته چې الله تعالی فرمایي چې الذي علم بالقلم، د دې ذکر سره لپاره دی، د دې لپاره دی چې انسان ته الله تعالی پوها او علم د قلم په ذریعه ورخای. یعنی د حضرت علی السلام په شان دی یو باطینی علم نه بلکې یو لار وته په شریعت کې قاتل شویل شغا د ذکر لار ده.
ماننه البته دا بس او بخښه کپام دی شکل باندې استاد شفیق کپام دی شکل باندې بس کوو او تیر څارله سو کلن تاریخ ته نه ګورو چې مسلمانانو څه کړی دي، نو کلونه به مو په بحثونو باندې بیا تیرې شي. استاد سنګزه کته ستراشم څه فکر کوي چې لغه دینی اړخ نه چې فرزند دین لاړخه باندې لکه استاد شفیق چې هم خپل نظر څرګند کړ د افغانستان د ټولنې لپاره به د دې نتیجه څه وي؟ یعنی فرزند ځینې کسان دا وایي د طالبانو دننه ځینې د طالبانو ملاتړي دا نظر ورکوي وای خیر دی نړیوالو سره دی په تعامل کې نه یو، لیکن نتیجه څه
ګوره؟ زه په زم کې دا دوم سرګوران ته تر تقدیموم ارز میدانه چې مینه نه نړۍ لکه چې ما په اول کې عرض وکړ په جغرافي لحاظ نه وی شرکی نړۍ دنیا د ټکنالوژي دنیا د ډېر ساده مثال دا اوس دا د تاسو سره موږ سره پرانه اکاديګي ټول جغرافي مصنوعي سره دا یا سیاسي سره دا د نړۍ او موږ له نور نقاط دنیا نو تاسو سره غږیږي. منه دنیا اوس یو کلی ته ورته ده، هیڅ وخت د دنیا ډېر مقتدر هیوادونه نشي کولای په یوازې توپ سره په نننی اصل ته ژوند وکړي. او لبل خوانه راځي دا به د سوت شیرو چې فرض کړئ د دوستان د استلال ومنو چې موږ دنیا تعامل ته ضرورت نه لرو، اما د دې سوال جواب څوک ورکړي چې افغانستان علم ته ضرورت نه لري؟ افغانستان یو د سیمور ته ضرورت نه لري په کور کې چې هغه د علم په ګاډه سمبال وي، هغه خپل اولاد د علم پر رڼا کې وروزي، آیا د ټولنې نور سکتورونه چاره مطلقا زنانه ای سکتورونه دی په وقت ده خزشتون نپرت امکان لری جوان مختلاسی؟ نو بناهن غیل بین دلی تعامل نه ما مختلاسته ارزو که چه طالبان یا دوره مخکم در تجربه کرده یا ورد ملگر و ملتو تر تحریم رام دلاغه نیده او زل دوست تاسته پیش بینی کنم چکر چیره دا وجهت هم دست دوام که دا تحریمات د طالبان د حکومت په ضد بلاره دي او دا به بیانو د افغانستان خلک هم متاسفانه ډېر وځوروي او د طالبانو لپاره به د حکومت کولو لړۍ ستونزمنه کړي.
مننه منصور صاحب، ستاسو په باور په داخل کې که څه هم مخکې اشاره دې ته وشوله چې ځینې عکس العملونه په داخل کې هم راغلي دي، په داخلي عکس العملونه که زیات شي د طالبانو حکومت به کمزورې نه کړي؟
ولینا دا به ضرور د شته سفارت حکومت چارواکي په دې پویږي کنه پویږي باید ځان پویږي. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم نږدې نیم ساعت وړاندې د لوړ زده کړو له وزارت را وګرځیدم، مستقیم ورغلم د ښاغلي وزیر دفتر ته ورغلم. په دې نو د هغوی د دفتر ریاست او تحریراتو ریاست نه مې هغه دلایل وغوښته چې د هغې په اساس دوی بندیز لګولی. متاسفانه دلایل ورسره نه وو، نه لیکلي دلایل وو او نه هم شفاهي دلایل. شمیره مې ورسره پرېښوه، کارت مې ورسره پرېښو، ورته مې وویل چې موږ ته دا دلایل را ارایه کوي او موږ بحث ته تیار یو. د نشراتو ریاست ته ورغلم، د نشراتو رئیس یې له نورو رئیسانو سره په مجلس کې و، کارت مې ورسره پرېښې ده، اوس مې په میز ایښې وي، شمیره مې ورسره پرېښې او په دې بحث لرو. موږ که هر څه کوو، دین د ټولو دی، دین د یو شخص نه دی، دین د یو ټیم نه دی، دین د حکومت نه دی. دا زموږ دینی او عقیدتي مسله ده، دا زموږ د ملت د سرنوشت مسله ده. موږ او د افغانستان ملت په پښتو حکومت کې ډېر چارواکي او مسؤلین به ودرېږي د خلکو د حقوقو د دفاع لپاره. صریح احکام دي د حضرت عمر دلانخو فرمان دی چې خپلو مسؤلینو ته فرمان ورکړي چې مسلمان مه وهئ تر څو ذلیل نشي، او له خپلو حقوقو یې مه محروموئ تر څو کفر ته مجبور نشي. دغه پوسټ ما پرون په خپل فیسبوک پانه خپور کړی دی. موږ باید خپل خلک، خپل خویندې میندې او د دې وطن د اولادونو لومړنۍ زانګو او لومړنۍ درسګاه او تعلیمګاه له دینه محرومه نه کړو، له زده کړې محرومه نه کړو. موږ باید د بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها، د بی بی خدیجې رضی الله تعالی عنها، د بی بی فاطمې او ام سلمة رضی الله تعالی عنها لونې پرېږدو چې همغه سي مفسرین شي، همغه سي محدثین شي. زه دې شیوخ ته وایم، کتاسی د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها او بی بی فاطمه او ام سلمة احادیث د اسلام له دینه جلا کړی، تاسو د اسلام په دین کې څه پاتې کیږي؟ کتاسی د اقرا لمړنۍ وحی چې قران دې مسان ته اقرا پیل شو، هلته کدا ویل کیږي چې هغه پیغمبر علی سلام ته وینا او حکم وو، مګر هلته ویل شوی دی چې الذي علم بالقلم، هغه ذات چې علم ورکړ په قلم سره، علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته علم ورکړ، کوم انسان ته؟ هغه چې نه پوهېدو. نو دغه انسان خزینم ده، دغه نارینم ده، دغه ماشوم
ده، دغه منصور سره مننه منصور سره.
موږ دلته وایو چې موږ باید قرآنی نصوصو او دینی او نړیوالو ټولو مسایلو ته چې د نړۍ د رفا، فلاح، بقا، پرمختګونه او روښانه سبب دي، د دې وړاندې صد سکندر نشو.
مننه. زه به دلته یو مثال وړاندې کوم چې ولسونه، پرمختللي ولسونه خپل خلک څنګه خوشاله کوي. مثلا د سپورت لوبغاړي په هیوادونو کې منلي خلک وي، یعنی ډیر خلک ځوانان خصوصا د هغوی ستاینه کوي. د یکشن به پروس د قطر په پلازمینه دوحا کې د ارجنټاین او فرانسې د فوټبال پایلوبه و. په دې پایلوبه کې چې بیا وروسته په پنالټیانو باندې نتیجه را ووتل او ارجنټاین دا مسابقه وګټله، جام خپل کو. د فرانسې نامتو لوبغاړي امباپي د میدان په منځ کې چملاست او خوابه دی شو. د زینو له سره د فرانسې جمهور رئیس ورخکته شو، دی په غیش کې ونیو او بیا وروسته چې دا مراسم ترسره کېدل بیا هم دی په غیش کې ونیو او دی هغه کو د لاسا کو تسلی کو. د څه لپاره؟ د دې خطر چې دیموکراتیک حکومت لري، انتخابات لري، د غوړ چې خلک جذب کیا او د خپل حکومت له خاطر، یعنی هغه هیوادونه چې د امنیت شورا غړي ټوب لري، اټومي بم لري، ټکنالوژي لري، تاریخ لري، فرهنګ لري، ټول خلک باسواد دي، له افغانستان غوني هیوادونو سره اقتصاد ناممکنه ده چې مقایسه شي. هغه هم یولو بغاړي ته ضرورت لري چې د دوی حکومت ستنی ورټینګ کړي. اما په افغانستان کې فرزند زبراشم راشد خان چې ډیرو افغانانو ته، ځوانانو ته منلې څوک دی، د په ټویټر کې لیکلی دی چې یو لوستې میرمن یو مکمل نسل روزي. محمد نبی د افغانستان د یو ورځنی کرکټ لوبو کپتان هم همدا خبره کړې ده او خوشنۍ څرګنده کړې ده. رحمن الله ګربز هم په فیسبوک کې لیکلی دی، تعلیم دی وی ورسی د تعلیم ځای کېدل د هیواد دایندې دی ورسی ځای کېدل دی. د افغانستان بل وتلی لوبغاړي ګلبدین نائب په خپل ټویټر کې د وینچلي یاکس خبر کړی دی او سره لیکلی دی یول وستې شزه یو مکمل نسل روزي او میرمن جون خواسی هم خوابه دیدی. استاد سنگزه فکر نکوی چی داخلی مشروعیت دغسی پریکری کاملا ممکن تر سوال لنده راولی؟
اجازه را که ایچه زد بندلی حقوق و نظر پر در اختصار سره ده حکومتون و ده پرسپت پیزندل اناسور ارز کم ده ای اصلی انصار ده حکومت پیزندل که بندلی حقوق که مطرح کیگی اول استقلال، دوم داخلی داخل که ده قانون حاکمیت او ده خلق و ده اعتماد جلبول او دریم قلم رو که دوم انصار تا توجه که کچه یو دولت په داخل که ده قوانین و پرانا که خپل نظام تنظیم نکری او ده قانون حاکمیت را منسته نکی او په هواد که ده ننه ده اعتماد انصار تقویه نکی نور هیوادونه هیچ ډول مکلفیت نه پیدا کوي چې دا دولت په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم دغه اقدامات کېږي چې زه ډېر که اجازه راکوي داسې تعبیروم چې له بهر نه د ځینو استخباراتي او استعماري منطقوي او فرامنطقوي هیوادو لخوا قصدن کېږي تر څو دا ټولنه متاسفانه په جهالت کې وساتل شي او دوی ته استفاده وکړي. که چیرې دغه اعتماد د هره ورځې په تېرېدو سره زیانمن کېږي او مسواکن د حکومت یا ادارې ترمنځ او خلکو ترمنځ بېلېږي، سره له دې چې دوستانو شرعي لحاظ ورته اشارې درلودې، زه فکر کوم په حقوقي او ټولنیز او سیاسي لحاظ د حکومت مشروعیت زیات تر سوال لاندې ځي. ولې په حقوقو کې یو اصل وجود لري چې د یو هېواد بهرنی سیاست د هېواد د داخلي سیاست زیږنده ده، د هغې تداوم ده. که چیرې دا وضعیت داسې دوام کوي، دنیا نور هم په دې نظام یا حکومت یا سیستم باندې عمیقا بې اعتماده کېږي او هماسه چې له داخل نه بحران ورته ایجادېږي په بینالمللي ډګر کې هم ستونزمن اقدامات ورته رامطرح کېږي او امکان لري چې قاطع اقدامات صورت ونیسي چې په هغه وخت کې به جبران بیا مشکل وي.
مننه استاد سنگزی. ازادي پڅپو کې پروګرام د احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مومل مانه دي. محمد ناصر شفیق د اسلامي علوم او شریعت د پنځي استاد، نصر الله سنگزی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم په خوانی استاد، صدیق منصور او په دې خبرونه کې د فیسبوک لاره هم یو شمیر اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. د ازادي رادیو د فیسبوک یو شمیر پیغامونه زما همکار حسیب تلاش را سره شریکوي چې لوسی دي. تلاش سب څه پیغامونه راغلي دي او څومره راغلي دي؟
سلامونه تاسو ته او نور اوریدونکو ته. بلابل کسانو په دې اړه خوشنۍ خودلې ده او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. متیولا تراب لیکلي دي او بخی سید خان لیکلی تیر ورځ مینه خانی ته یو شناخته د حکومت چارواکو راغلی و ویلې خزینه د غاښونو ډاکټره به نه وي. ما ورته وویل په جواب کې وویل چې تاسو مکتبونه خلاص کړئ، ډاکتران به پیدا سي، چې څنګه جواب مې ورکړی دی. بل اسماعیل قادری لیکي راځي وړو د خویندو لپاره موږ او تاسو ټول اواز پورته کړو، یا ټول یا نه. مرزا خان لیکلی علم پر نارینه و خزینه باندې فرض دی. دسه نور کمیټونه هم شته. اسماعیل قادری کې هغه خوندو باندې دغه کوم چې هر هغه خويند چې نرسان دي خپل دند ته نزي ترڅو موږ د خويند مکتبونو په هنتونونو مو نوي خلاصي وي. بل صادق افغان لیکلي دا پریکړه په افغانستان لا افغانستان به منځوي کړي، هم به ملت ری فصلونی سي، هسې ملت ری خفدې، نور به هم منځوي شي. په کور دننه او بهر خدای مکړه که نړیوال بشری مرستې بندې کړي، پر افغان ملت به سخت په داغیز وکړي. دوی بالکل په حکومتوالۍ نه پوهي کې هر څه چې دوی کوي هغه ورته شریعت ښکاري. نواب امین لیکلي دي ټول استادان او ډاکتران دې خپلو دندو ته نه ځي، دوی د طالبانو رژیم سره د کار کولو بایکاټ وکړي تر څو چې دوی باندې فشار وارد شي. دغسې عبدالقهار مومن لیکلي دي چې ویرېږم چې داسې ورځ به راسي چې خلک د مسلمانانو د بدو اعمالو سبب د دین څخه زړه توري سي. ځینې نور اوریدونکي او د فیسبوک مخاطبین هم شته چې بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د دوی شمیر ډیر زیات دی، خو په ټوله کې د دوی د نظریاتو هغه اصلي برخه دا ده چې دغه پریکړه غندي، د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي، او دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې بیرته هم د نجونو د خوندزی او هم پانتونونه د پانتونونو دروازې خلاصې کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه تلارسب رابشم میل منو طالبته یادونه وکم چې حمیرا اکا خیل د افغان خویندو او میندو د اتحاد له مشانو څخه په خبرونه کې را سره ملشوه د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکا خیل، ستاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه څنګه پریکړه ده؟ له دوی سره مو رابطه بیرته قطع شوې ده، بیا هڅه کوو چې له دوی سره ارتباط ونیسو. شفیق صاحب، تاسو ته راشم، د فیسبوک ځینې تبصرې مو ولوستې، تاسو څه په زیاتوي او څه نظر را سره شریکوي؟
لومړی باید ویم چې برسه تاسو د سي انګری چې زه د طالبانو استاد ولیکم، زه شریل هازه د علم د فرضیت ثبوت د قران او د حدیث نه پنارینه او خزینه دوه طبقه ثابتومه، او د دوی د موقف نه اس کلم دفاع نکوم. راځو دې خبرې ته چې تاسو کومه پوښتنه وکړه. په مجموع کې ما وویل چې ذکر د نارینه او د خزینه دواړو شری تکلیف دی، واج حق نه. کله چې شری تکلیف وشي نو د اچا تنده حق حاصل نه وي چې لا اوینا د شری مکلفیت په لرلو کې یو داسې غوښتنه وشي یا داسې کار په لازم شي چې هغه د اوی شری تکلیف تقصیري او لمنځوري. نو په دې بنیاد باندې ذکر زمنګ د اسلام په زلند تاریخ کې د صحابه کرام نه نیولې د تابعین او تبع تابعین، حتی د رسول الله سلام په بیبیانو کې بیبی عائشه رضی الله عنها د استاد نیولې شو چې هغه ته ذکر خو دلا همدارنګه حفصه رضی الله تعالی عنها د شفا بنت عبد الله په نوم باندې یو صحابیات ویل کیږي چې تبع دیتا لکه څنګه چې ذکر د لیکلو ورخودلې ده، داسې د نملې په نوم باندې چې د دانو یو ناروغي ور د دې دم موته وخه، دا په دې دلالت کوي چې ذکر د هر مسلمان ام فریضه ده او ام پاکت کې حق ده. نو په دې بنیاد باندې کوم من ذکر نه خويند محرومي کو سبا من په دې ټولنه کې ډاکټران نه لرو، من په دې ټولنه کې د خدمت طبقه لپاره ډیر اغم مسائل چې هغه د دوی الوان موضوعات دي او نارینه ډیر په داګه نشول دا غوي تشریح لپاره په شری دګر کې یعنی په هانی نه لرو. نو په کار ده چې من ايني واقعیتونه درکو ترسو چې من ټولنه د افغانستان د دې پراخي جغرافیا په تطبیقاتو سره چې دلته مختلف ایديالوژي او مختلف خلک به وسی، نو حکومت ولی جدا فکر او یو برداشت لري او مقاومت او یا د جهاد دوره جدا. زماده اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د سپګې په خاطر باندې ټول پوسټین ته ور اچول دا کوم خیرتوب نه دی. کچېره موږ دا انګرو چې غواکې د ځکو په ادارو کې بازي د سي کلنې تر سره کیږي چې هغه د اسلام د احکامو د خپل باندې کول دي، دا خو به کوم یو واقع دي چې وو سي. خو زمنګ بدمرغي دا ده چې موږ افغانان د تاریخ په ګډو کې کله د افراط لري اختیار او کله د تفیید. غازی امان الله خان چې کله سفر وکړ د سفر نه وروسته د سي یعنی علم له واقعیا سره راغی چې د افغانستان د خلکو د هغه اورب او د انانی سره سره د لولو انجام څه شو، دا ماغه چې خدای ولس بيته د امیر حبیب الله خان کلکاني افراط په کې پریوتو. امدانګي ډاکټر غنی چې کله د خپل واکمنۍ په دوران کې یوازې په خزینه طبقه باندې یعنی د سي محور پالنه وکړه چې هغه د دې لامل شو چې خلکو کې له واقعیا بيته طالبانو ته بدلش. من د اسلام دین د وسطیت اعتدال دین دی الله تعالی په قران کې.
استاد شفیق، دا خوستاسو نظر، استاد شفیق دا خوستاسو، دا خوستاسو نظر، او بخشه او بخشه، استاد شفیق دا خوستاسو نظر چې امان الله خان سم کار نه دی کړی، دا خوستاسو نظر چې ډاکټر غنی سم کار نه دی کړی. ډیر نور کسان شاید بیا له تاسو سره په دې برخه کې موافق نه وي. منصور صاحب، تاسو مخکې دا وویل چې تاسو دا
بل کې به ځواب تم تاسو وکیل د ازادي د رادیو خو مشکل هم دادې چې د خپل ځان لپاره شلال کې یم د بل چا شلال د تر اخره نه وي.
نو فکر کوم چې د یو سوال په مقابل کې تاسو تر 15 د خو ډیر وخت وونه، یو سوال باید په ډیر ثانیه کې نهایت په یو دقیقه کې ځواب شي.
افراد او تفید دواری لري نه فکو
خدا خو ستاسو نظر هم در ټول د ساسو نظر را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب تاسو نن یو ښه خبره وکړه چې تاسو د لوړو زده کړو د وزارت ودانی ته ورغلی یاست او هلته مو هڅه کوله چې دا خلک قانی کې په دې باندې چې لدې کار لاس واخلي او یا خپل دلیل تاسو ته وای. تاسو ورغلی او د په وزارت کې څوک نو ستاسو د هڅې په بیا څرنګوي آیا ادامه ورکوي؟
بلې، موږ یوازینۍ ورځ نن نه وه، د دې اونۍ په سر کې هم موږ له ځینو مسؤلینو سره لیدلي وو او لا پخوا هم دوی ته د افغانستان د ترقیاتي د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو یو طرحه شریکه کړې وه، نه یوازې د دوی سره بلکې د ټولو مسؤولو چارواکو او ادرسونو سره چې د ولس سره مستقیما په رابطه کې دي ولس ته خدمات وړاندې کوي. د لوړو زده کړو او د پوهنې په برخه کې موږ هیله لرو چې چارواکي د افغانستان ولس به په ګډه د خونړیو انقلابونو او تبهکارو انقلابونو په ځای د علمي او ښوونیز او پوهنیز انقلاب له لارې د افغانستان دغه بد حالت او دغه په دوزخ بدل شوی وطن یو ور بیا په جنت نشان وطن بدلوي. په دې لاره کې موږ دوی سره ترخی شریکی کړي، موږ سره په خبرو اخته یو ترڅو دوی د میدان کراشي ترڅو په هیواد کې د ولسی علمي او ښوونیز انقلاب د لارې موږ پراخ سیستماتیک او منظم پرمختګونه راولو او دې ته لارې هوارې کړو. لله الحمد په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي دي. موږ له د نشرات له رئیس سره هم په دې برخه کې خبرې کړې وې، له علمي مهمیت سره مو مسایل شریک کړي وو، خو نه په دې جریان کې نه پخوانی وزیر موږ وتوانېدو چې هغه سره خبرې وکړو، هیڅ حاضر یا حاضر نه شو یا به ځان مصروف خو دی یا به مصروف وو. او نن لږ ناوخته د دې وزیر صاحب دفتر ته ورغلو، اگر چې دروازې پرانستې وي مګر دې په خپله نه وو. د تحریراتو مسؤول سره چې موږ خبرې وکړې هغه وویل چې ټول خفه دي، ښاغلی وزیر هم په دې حکم خفه دی او دا د ده په وخت کې نه دی شوی. دا د وزیرانو د شورا مطالبه وه چې شپږ میاشتې مخکې ده د وزیرانو شورا د خانه تصویب شوې وه. معنا دا چې په دې حکم کې د شته کابینې ټول وزیران شریک دي، په دې کې د بهرنۍ چارو وزیر ښاغلی متقی شریک دی، په دې کې رئیس الوزرا او مرستیالان شریک دي، په دې کې ټول وزیران شریک دي او یو هم د دې نه ځان نشي
څنګه. منصور صاحب مننه، مننه
هغه مصوبه چې مصوبه چې ممکن یو غوښته مصوبه هم حتی د لوړو زده کړو وزارت سره نه و چې هغه مونږ سره شریکه کړي چې بنا په څه دلایلو دوی دغه حکم جاري کړی دی.
مننه، مننه استاد سنگزی. ستاسو په باور که څام دا پښتنه په یو ډول باندې مخکې هم مطرح شوه، البته زه اول دې ته اشاره وکم، مخکې تر دې چې د سیشن به پورس باندې طالبان دغه پریکړه اعلان کړي، د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وهل ته د یوناما مشه روزا اوتنبایو دا خبره وکړه چې کچرته لشپژم ټولګي ورپورته شونځي پرانن نستل شي، نو دوه کال وروسته به یوانجلی هم پانتون ته نزي. یغه پیغه وخت کې په دې باندې خوشحالي څرګندوله او اوس چې دا پریکړه شوې ده او یو بلچا دا خبره کړې و ازادي رادیو ته وویل چې د تعجب خبره ده چې دوی کولای شو چې دا پریکړه د پانتونونو ته رخصتي وروسته وکي، یعنی د پانتون څو ورځې لا پاتې دي دوی دا پریکړه کړې ده. تاسو دی پانتون دی و استاد په صفت باندې د دې تاثیرات د افغانستان په تعلیم باندې څه ګوري، یعنی څه تاثیرات په ولري؟
ما کله د نړۍ سویل څه تاسو سوال د جواب درکم دا به که تاسو اجازه دی وادي سره سم به مزه د دې سوال د جواب پای کې تاسو نه اجازه واخلم. ا دا د چې د افغانستان په تعلیم ډېر لوړ او ژور دی. دی د افغانستان معاصر تعلیم د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي او په تدریس سره روانو تر دا اوس پورې ادامه لري. ډېر وړې ژورې لیدلې دي، اکثرا هغه رژیمونه چې هغوی ایدیولوژیک لکه د حزب دموکراتیک حاکمیت سره هغه حسینونه چې مجاهدین په اوله کې راغلل، یا کله کله سیاسی برخورد له علم سره له کوله روزنه سره له ورز دکتور سره سوی هیڅ وخت مثبت پایلې نه درلوده. خو دا تیر یو نیم کال وضعیت ډیر تیاره ده او دا په افغانستان کې ګوره د یو ګڼ شمېر کادرونو له لاسه ورکول بیا په امکاناتو نشتون اقتصادي ستونزې څلور تحصیلات لري اوس په روحي لحاظ دا نوې څپه چې را روانه ده دا کولی شي د افغانستان ښوونې او روزنې ته متاسفانه په تېره بیا لوړو زده کړو ته ډېر شدید آسیب ورسوي او د جبران به ډېر زمان غواړي. دا په دې معنا چې خپله ښوونه او روزنه د فرهنګ یوه برخه ده، فرهنګ په فرامین نه درېږي او نه هم په فرامین کې رغول کېږي، دا د زمان د تکامل په نتیجه کې رامنځته کېږي. هر منفي پدیده چې د ښوونې او روزنې او تحصیلات په ارتباط رامنځته کېږي متاسفانه پایلې برسیره پر دې چې یو تاریخي علاقه د هغه حاکمې ادارې ته د هغه په څنګ کې ټولنې ته ډېر لوی مصیبت دار ده چې کلونه نیسي چې هغه بېرته جوړه شي.
ډېره مننه استاد څنګه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ستاسو دی په مخه شوی د همیرا اکا خیله د افغان خواندو او میندو د اتحاد له مشانو څخه اوس په خبرونه کې راسره ملګری شو، مخکې د دوی ټلیفون رابطه قطع شوی و. تاسو ته راشم اغلی اکا خیله، دغه د پانتونونو د پریکړې په ارتباط چې نجونې د پانتونونو ته نځي په دې برخه کې که په لنډو ستاسو نظر واخلم.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته خبرمنو ملمنو ته اوګرانو هیوادوال ګرانو اوریدونکو ته. تاسو په جریان کې اسئ چې دغه یو کال نه ډیر وخت چې دغه بندونه ورځ تر بلې ډیریږي. ابتدا کې شخصا ما په دې فکر کاوه چې شاید ستونزې به وي، مشکلات به وي. هر نظام چې راځي هغه به ځان ته اصول او مقررات لري، سره دې چې افغان خویندې منګې هیڅکله خدای مکړه بې حجاب هیڅکله خلاف د شریعت خلاف د قانون دوی درس او زده کړو ته یعنی هیڅ نو ستونزه نه و. هر څوک هر خور زمونږ با حجاب په خپل اصول د مکتب په شرایطو درس او تعلیم ته تلل. مګر زه شخصا زه خپله اوس په دې مطمئنه شوم چې دا دوی په دې فکر کې نه دي چې اصول او دې ته یو لارې او چارې برابرې کړي، ځکه دا عمدن او قصدن نه غواړي چې د نجونې تحصیل وکړي او د تحصیل سلسله هم همداسې ده. موږ او تاسو پوهیږو چې که یوه میاشت که یوه هفته شاګردان یا زده کوونکي مکتب ته لاړ نه شي د درس رشته او تحصیل دغه سلسله خرابېږي، له منځه ځي. دا خو ډېر وخت شو، یو کال یو کال نه ډېر شو، او دا نړۍ ته دا ښیي چې موږ افغانان څه رقم خلک یو. که موږ مسلمان یو خو په مسلمانۍ کې د درس او د تحصیل لپاره کوم بندیز نشته، ځکه د اسلام دین خپله وایي چې درس او تحصیل او تعلیم د یو فرد حق ده، که هغه نارینه وي که ښځینه وي. نو زه په دې ډېره متاثره یم. بیا هم پوښتنه مې دا ده چې دغه بندیز او دغه قیدات باید له منځه لاړ شي. دا د موږ په تاریخ کې یو په تور خط باندې به لیکنه وي. دا تاریخ ته ډېره که د اسلام له نظره وایي، که د اصولو د قانون له نظره وایي، تعجب خبره باندې که مسلمانی هیوادونه وي که غیر مسلمانی هیوادونه وي، د تعجب ځای ده. ځکه په هېڅ د نړۍ په هېڅ هېواد کې به داسې یو اصول او شرایط نه وي په اسلامي ملکو کې چې هغه د درس او د تعلیم مخنیوی ونیسي. زه نه پوهېږم چې اسلامي عمارت څه غوښتنه لري چې هغه د هغې قصد د هغې انتقام د نجونو نه اخلي، نجونې مکتب نه پرېږدي، د ښځو نه یې اخلي، ښځې درس او د وظایفو ته نه پرېږدي. که دوی هر مشکل لري په موږ باندې ولې دا تحمیلوي؟ زموږ ګناه چیرې ده؟ دوی په هر شرایطو چې وایي زه دا منم، زه شخصا زه دا منم که چادري وایي په چادري کې ځم، که حجاب وایي په حجاب کې ځم درس او تحصیل کوم. مګر دا چې په هیڅ شرایطو په هیڅ اصولو دوی له موږ سره نه دي، دا خو نه بیا قصلا دا خو ادمان یوه انګېزه ده چې دوی ته چا ورکوي، خلک ورکوي، د بیرون نه یې ورکوي. زه غوښتنه مې داشکل کېږي باید بېرته دا خپله پرېکړه دوی واخلي او اجازه ورکړي چې نجونې درس او تحصیل وکړي. اجازه ورکړي چې زموږ خویندې هر یو ماستر ده، دکتورا ده، لیسانس ده، نن ورځ په کور کې ناستې دي. دا د نړۍ په کوم هېواد کې دي؟ تاسو خپله ووایه. دا خو د دوی لپاره هم د تاریخ کې پاتې کېږي. دوی خپله باید دې مسایلو ته فکر وکړي.
مننه. را بشم استاد شفیق ته د اسلامي علومو او شریعتو د پنځوي استاد ته. استاد شفیق، د طالبانو دننه ځینې مسول کسان هم د ابتدایي د متوسط دورې او د لیسې د دورې د جنو د مکتبونو له بندیدو سره مخالفت کړی دی. مثلا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ازریب سپوکیو پروګرام کې ماته وویل چې کزما په لاس کوي د سبا سبا مې مکتبونه پرانستل. نو دا د سپریکړې څوک کوي ستاسو په نظر؟
د دې کې شک نشته چې د اسلامي امارت نظام یو داسې پیچلی نظام دی چې رئیس الوزرا هم که په ظاهرا د صدر اعظم په څوکۍ ناست دی، خو هغسې پرېکنده یعنی دریځ نشي نیولی لکه څنګه چې د ملت د تمثیلوونکي په توګه صدر اعظم ته په کار وسي. نو داسې انګېرل کېږي چې ځینې شخصیتونه شاید دلته اوسي چې د هغوی خپل یو ځانګړی لیدلوری دی د اسلام په رابطه باندې، او هغه پرته له دې چې د ولس د مختلفو طبقو له علماو سره یو پراخې علمي شورا له لارې نه چې جهر و بحث وشي یو نتیجې ته سړی ورسېږي، او بیا مواقف هم د نصاب په رابطه ونیولی شي او هم د زده کړو د محدودیت یا ممنوعیت په رابطه باندې. ما چې مخکې خبره یاده کړه هغه په همدې خاطر و چې موږ بدمرغي د تاریخ په اوږدو کې همدا لرو افغانان چې احساساتي قوم یو چې کوم ایدیالوژي او کوم لیدلوری چې خپل لرو هغه په ټول ولس باندې تحمیلوو. د مثال په توګه ما چې ما دوه مثال ته ویل تاسو باندې سمواره بده ولګېدله،
ولې و استاد شفیق، استاد شفیق وبخشي، استاد شفیق ولې فکر کوي چې په ما بده لګېدلې ده، یا ولې فکر کوي چې ما مخکې داسې انګېرله؟ مخصر دا درته ویل چې شاید ځینې کسان تاسو له دې نظر سره مخالفت
بلې چې کله استدلال کوم په دې خاطر کوم چې افغانان دې باید نور دغه تاریخي ستونزې د پراخه علمي ډیالوګ دلاره حل کړي. چې دا د خلق دیموکراتیک په نظام کې موږ وکړو چې په یو ځل انقلابي ډول باندې افغانستان د روسي په مسیر باندې نو نتیجه مو کتله، د بوند توافقاتو په نظام کې چې موږ دیموکراسي په پرتګا وکړه نتیجه به مو کتله. راځي چې نور د علمي مسایلو لپاره، د هیواد د ټولنیزو مسایلو لپاره یو پراخ علمي جرګه ولرو، ترڅو مختلف لیدوري سره بحث شریکو. قران کریم کې الله تعالی پیغمبر ته امر فرمایي چې وشاور هند الامر، هغه معصوم انسان دی چې د مسلمانانو سره مشوره کوي. هیڅ مې دی ویلي چې د اهل بدر د کسانو سره، د بدر د غازیانو سره مشوره کوي. هیڅ مې دی ویلي چې د عشرو مبصرو سره مشوره کوي، بلکې ټول مسلمانانو سره مشوره کوي. د اسلامي امارت د واکمنانو نظمنګه دا هیله ده چې دا وطن ټول خپل وطن وګڼي، د مقاومت او جهاد د دورې له دورې جدا وو، د حکومت ولی له دورې دای چې د افغانستان د مختلفو ایدیالوژیو خلکو ته جواب ورکړي. دلته چې ته ګوري چې رئیس الوزرا یو ځل خبرې کوي به تر اوچت نشو. د اسلام په احکام کې چې موږ ګورو چې پنځه وخت مونږ په کلی کې دی، جمعه والی په لري د سیما حول کې چې الته به بازار موسی والته به د مسلمانانو مشر یا قاضي او یا والی وسی. دا په دې خاطر باندې چې مستقیما د ولس سره غو خطاب وکي، د ولس له مختلفو افراد او کټګوري او نظریات منعکس کړي او هغه ته واوروي. و د اختر موږ په بجدا شکل باندې دی
استاد شفیق
د دین باندې سر خلاص کو او د سر خلاصول لار نه باید قرباني ورکو.
نه
خو موږ په مرګي هم دا چې خپل شخصي موقف خپل اصلي قسم واره په نورو تحمیلو
دی.
یو پراخه
دی استاد شفیق
او په جرګه کې په دې باندې موقف کوي.
دا ستاسو خبره چې تر په اسلام باندې ځان پوي کو فرضاً یو ډیر عادي مسله، زه خو فکر کوم او یا د جنو خلکو نه چې مې اوریدلی دي له د اسلامي اصولو سره د افغانستان د کلیو یو کلچر یو ځای شوی دی. مثلا دغه اوس د مولوی صاحبانو په حکومت کې د یو کس د میرمنې نوم چا نه دی زده، د اسلام د پیغمبر د ټولو میرمنو نومونه خلک اخلي، د صحابه او په ډله کې د ډیرو میرمنو نمونه اخلي. یو څوک چې د میرمنې په نوم شرمیږي نو میرمنو ته په څنګه حق ورکوي؟ څنګه استاد شفیق؟
بالکل ځان دا وایم چې هغه څه چې زما ځانګړی لیدلوری دی دا به د نورو د لیدلورو سره د قلبیلولو د لارې نه د افغانستان د خلکو د معتقداتو او احکامو او د هغوی د اولیا منافعو او ګټو په رڼا کې باید موږ د هغې لپاره مواقف ونیسو. مونږ چې ګورو چې موږ ډاکټر ته نن د یو ډاکټر لپاره زموږ په سپین بولدک او په تورخم باندې څومره بیروبار دی چې پاکستان موږ سره کوم دریز غوره کوي. موږ تر اوسه پورې د شل کال په دوران کې موږ واقعا متخصص ډاکټران ته رانه کړ، موږ واقعا پاخه انجنیران ته رانه کړ، شریعت پوه حقوق بهانم په داسې معنا پیدا نه کړ چې من قضايا د خپل ولس یو ملي ډیالوګ دلارنه حل او فصل کو. دا اصلا زیګنده د افراط او د تفریط د تګلارو ده. راځي چې افراط هم پریږدو او تفریط هم پریږدو. یو څوک به د خاري تمدن لرونکي، یو څوک به د کلیوالي تمدن لرونکي. د کلیوالي تمدن لرونکي نشي کولای چې د خاري تمدن په لرونکي باندې خپل ایدیالوژي او خپل سلیقه د اسلام د تفسیر په معنی وپیژني، او نه د خاري تمدن لرونکي داسې کولای شي. بلکې موږ قرآن او د حدیث پر لړ کې او د اسلام د شریعت پر لړ کې د متبهرو او پوهو علما او سربا من د مشورې لار بخلاصو. دا همیش پر اسنیم کې دا وایم چې د طالبان اسلامي امارت دا وظیفه لري چې باید ژر تر ژره د افغانستان د خلکو سره د خطاب لپاره، د تمثيل او د نمندګۍ لپاره یو شورا رامنځته کړي، یو سیاسي تنوع رامنځته کړي. ځکه دا نظام خو د انتخاباتو د لار نه راغلی، دا خو د مقاومت د لار نه راغلی، د جهاد د لار نه راغلی. نو چې کله د واک ځای ته رالی اوس د پلار په څوکۍ کې نه، د پلار څوکۍ نو بیا د زامن ټول د تبايو او همدارنګه د لورګان ټول د طبيعتونو او د هغوی د مزاجونو په مطالعه کولو د هغه د اسلام او د افغانستان د خلکو د متقابلو او ارزښتونو په تلل باندې تلل باندې باید موجه او افقي یعنی توافق د خبرې ټولنې د ملي شعور سره برابر کړي.
مننه اغلی اکا خلک، تاسو تر شو دغه پریکړه اوس شوه ده. څه فکر کوي که دا پریکړه په خپل حال لکه څنګه چې د نجونو مکتبونه بند شوي دي او هلته هم ویلي وو طالبانو چې تر امر رسانی پورې بند دي، که چېرته د پانتون د پریکړه هم د امر رسانی په د عبارت لاندې اوږدمهاله بند شي، د یوې میرمنې په صفت باندې تاسو څه باید وکړي؟
زه د دې وخت ډېر خراب دي، لمن په دې خاطر چې د خلیدلی نو دا قشر د نظر الویږي، د دوی حقوق د پښو لاندې کېږي. دا غیر اسلامي، غیر انساني او غیر اخلاقي کار د ما په نظر. دا چې د تاریخ په اوږدو کې موږ اورېدلي او لیدلي دي، حتی زما د عمر نه مخکې هم اصلي برخه کې موږ ستونزې درلودلې، مطلب تحریرونه او اخطارونه او د نجونو په مخ کې ځابونه وپاشول شول. دا ټول زموږ او تاسو په یاد دي، مګر دا رقم حالات شخص زما نه پوهېږي چې بدون د دلیل، بدون د کوم قوي استدلال مطلق مکتبونه، پوهنتونونه، حتی کورسونه چې پرون ما واورېدل چې د کورسونه چې د نجونې ځي هلته ژبه زده کړي، یا مثلا نور مضامین چې پکې مشکل لري هلته ځي. امر بالمعروف راغلی، ټول کورسونه چې کړي کتلي دي چې د هلکانو نه نجونې ډېرې دي. بلاخره دوی بیا دا تصمیم کوي چې پوهنتونونه په بندېږي، کورسونه دې هم بند کړي. تاسو باور وکړي چې نجونو زړلې، یعنی دونه ناامید وي، دونه خفه وي، حتی ویل چې موږ ته دا چانس راسي موږ ځان مړ کوو. د دې نه خو ډېر موږ ته بهتره ده چې موږ په کور کې بې تحصیله پوهنتون ته نه پرېږدي، مکتب ته نه پرېږدي، کورس ته نه پرېږدي. دا زما په نظر غیر اخلاقي، غیر انساني او دې کې هېڅ ترحم نشته. زه چې فکر کوم ځکه چې غوږ څوک ونه لري، سترګې ونه لري، خبرې وانه وري، مشاهدې وانه وري، نظریات وانه وري، نو د دې رقم خلکو سره
د فیسبوک ته براشتو. په فیسبوک یو شمیر نوري تبصرې هم د ازادي راډیو اوریدونکو له موږ سره شریکې کړي دي. زما همکار حسیب الله تلاش را سره د تلاش سب نوري څه تبصرې شوې دي.
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته، نور همکارانو او اوریدونکو ته. دغه موضوع په اړه باندې شاوخوا 300 کسانو تبصری کړی دي، ډېرې تبصری دي چې زه په لنډه توګه یو څو تبصری تلته تاسو سره شریکوم. زاهد نیازی وایي، افسوس دی د طالبانو لپاره چې داسې کار یې وکړ. د نجونو د ممنوعیت پریکړه ډېرې ستونزې به طالبانو ته پیدا کړي، چې اول یې په رسمیت نه پیژندل دي، دوهم ولس او د حکومت ترمنځ واټن پیدا کوي. ایمل پوپل وایي، نړۍ او طالب دواړو د افغانانو زورولو تلاش یې وکړی. دای وای دای د نړیوالو سره د دوه تړون پایل د ځکه افغانان لا ورده مخه پر دې تړون شکونه لرل. عزت الله صافی وای، هیڅ اغیز پرې نه کوي. لا به طالبان چاخ شي، لا به ورته ملیونی بستي ډیر راولېږي، لا به نور هم افغانان په همدې ډله وځپي، ځکه چې نړیوال ټولنې د همدې لپاره د ډله په افغانانو مسلط کړي ده. د دوی نظر دی. مستحر حساب څخه ماستر وردک دی کی چې هغه حکومت چې د ملت مشروعیت ورسره وي، د نړیوالو فشار ور باندې اغیز کوي. دوی ته د نړیوالو فشار هیڅ مهم نه دی، دوی ملت ګروګان نیولای که څوک امریکا به تعلیم پاتې کیږي که وطن پریږدي هیڅ ورته مهمه نه ده. څنګه ایمان بیالی کې درې میاشت نه افغان ماشومه د کراچۍ په زندان کې او موږ باتوران د نجونو تر ښوونځیو او پارکونو وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وربند کړل. د دوی په وینا هی هی وطنه تیارو موږ در روان یو رڼا د خدای په امان. اوګې افغان وایي نن مو د نامعلوم برخلیک په مخه خپلې څلور ازموینې په یو ځل په داسې حالت کې ورکړې چې رئیس ژړل، استادانو ژړل او محصلینو هم ژړل. ګل ممتاز دی کې زموږ چوپتیا د بې وسۍ یا کمزورۍ په معنا نه ده او بیا هیله کوو چې اوسنۍ پرېکړو ته له سره کتنه وشي، کنې بیا به ارمان کوي زه عمل یو ځل وي، دوه ځله وي، درېیم ځل، هر عمل عکس العمل لري. داسې ډېرې نورې تبصرې هم شته چې تر ډېره پورې په دې راڅرخي چې د طالبانو دغه پرېکړه غندي او د بیرته اخیستو خبره یې کوي.
تلار صاحب ډېره مننه. له همدې سره بحث رانغاړو، وخت اجازه نه راکوي چې دې بحث ته ادامه ورکړو. همیرا کاخیله د افغان خوندو او میندو د اتحاد له مشرانو څخه په دې خبرونه کې راسره وه. محمد ناصر شفیق د پانتون د اسلامي علوم او شریعتو د پانزي استاد، نصر الله سنگزي د کابل پانتون استاد او اسریق منصور د سیاسي چارو کتونکي په دې بحث کې راسره برخه واخیستل. دوی څخه مننه کوم د دې خاطر چې د ټلیفونونو مو بوختو او نمو شوي کولای چې د اوریدونکو نظریات او پښتنې هم لمن منو سره شریک کړم. له هغوی بخښنه غواړم. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. شدیوی
شربت او گولے پکے گی مور رپیگی چل منس کوی ہم سائے لنڈیگی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوا